جستجوی بیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در مورد آغاز دوباره روند تفتیش و بازشماری آرا امروز تصمیم گرفته می شود. به گفته کمیسیون در این مورد با تیم های انتخاباتی و احزاب سیاسی صحبت شده. و تصمیم حکومت ایران در مورد افزایش قیمت تیل اعتراضات گسترده در چندین شهر این کشور را در قبال داشته. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروخ پیشکش میکند.
قول اردوی 215 میوند از کشته و زخمی شدن 17 تن از شورشیان طالبان در ولسوالی میوند ولایت قندهار خبر می‌دهد. رئیس جمهور ایالات متحده دو افسر اردوی آمریکا را که به جنایات جنگی در افغانستان متهم هستند عفو کرده است و تصمیم حکومت ایران مبنی بر افزایش قیمت تیل با اعتراض‌های پراکنده در چند شهر این کشور به همراه شد. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان درباره سرگیری روند تفتیش و بازشماری آرای بیش از 8000 محل رایدهی امروز تصمیم می‌گیرد. ذبیح الله سادات یک سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که در زمینه آغاز مجدد پروسه تفتیش و شمارش آرا با دسته‌های انتخاباتی و جریان‌های سیاسی بحث شده است. او افزود:
امروز رهبری کمیسیون مستقل انتخابات درباره آغاز تفتیش و بازشماری محلاتی که پیش از پیش مشخص شده بودند فیصله خواهد نمود.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است تا زمانی که روند بازشماری آرای 8255 محل در 34 ولایت تکمیل نشود، نتایج ابتدایی انتخابات اعلام نخواهد شد. این روند به روز چهارشنبه توقف یافت و کمیسیون انتخابات گفت تصمیم در این باره به هدف رسیدگی به اعتراضات و نگرانی های برخی احزاب سیاسی، نامزدان و نهادهای جامعه مدنی گرفته شده است. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. مقام ها می گویند که در جریان عملیات نظامی در ولسوالی میوند ولایت قندهار 17 شورشی طالبان کشته و زخمی شدند. خواجه یحیی علوی سخنگوی قول اردوی 215 میوند امروز به رادیو آزادی گفت این عملیات به روز جمعه رو اندازی شد.
در جریان عملیات تعداد 7 تن از دهشت افغانان کشته و 10 تن دیگر جنرالان زخمی و همچنان 30 با مخفیگاه دشمن تخریب و 1 میل سلاح کلاشنکوف و 6 میل راکت انداز دشمن برای سناریوی امنیتی آماده است.
طالبان مسلح هنوز در این باره چیز نگفتند. در یک خبر دیگر داریم که مردان مسلح امروز یک زرگر را در شهر قندهار به ضربه گلوله کشتند. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت انگیزه این رویداد هنوز روشن نیست. پلیس سمنگان 11 تن را به اتهام دست داشتن در جرایم مختلف بازداشت کرده است. منیر رحیمی سخنگوی قماندانی امنیه سمنگان امروز در پیام به رسانه ها گفت که این افراد طی یک هفته گذشته در جریان عملیات هدفمند بازداشت و به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شدند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دو افسر اردوی این کشور را که به جنایت‌های جنگی در افغانستان متهم هستند عفو کرده است. منتقدان میگویند این اقدام سیستم عدالت نظامی این کشور را زیر سوال میبرد. ترامپ دیروز جمعه رتبه یک فرمانده نیروهای ویژه بحری ایالات متحده را نیز بازگرداند. رتبه او به خاطر اعمالش در عراق به شمول بر طبق ادعاها عکس گرفتن با جسد یک عضو گروه دولت اسلامی تقلیل یافته بود. بر بنیاد گزارش روزنامه واشنگتن پست، مقام‌های وزارت دفاع آمریکا ابراز نگرانی کردند که مداخله ریاست جمهوری به روحیه و انضباط اردو آسیب رسانده می‌تواند. تصمیم حکومت ایران مبنی بر افزایش قیمت تیل با اعتراض‌های پراگنده در چند شهر این کشور به همراه شد. خبرگزاری دولتی ایرنا اوایل امروز گزارش داد که اعتراض‌های شدید در شهر سیرجان صورت گرفت. ایرنا گزارش می‌دهد که معترضان بر ذخیره‌گاه تیل در این شهر هجوم بردند و قصد داشتند آن را آتش بزنند، اما نیروهای امنیتی مانع آنها شدند. بر اساس گزارش‌ها در مشهد، اهواز، بندر عباس، شیراز و شهرهای دیگر نیز دیروز نیروهای امنیتی و معترضان درگیر شدند. حکومت ایران درست پیش اعلام کرد که فروش تیل را سهمیت بندی می کند و قیمت آن را بلند می برد. و معترضان موسوم به واسکت زردها در فرانسه در نظر دارند یک رشته راپیمایی های سراسری را امروز و فردا رو اندازی کنند. این راپیمایی به یاد بود سالگرد جنبش ضد حکومت که آنها یک سال پیش شکل دادند صورت می گیرد. پلیس فرانسه گفته که معترضان از راپیمایی در جاده مشهور شانزه الیزه منع شدند. پلیس همچنین گفته که در صورت خرابکاری و خشونت مداخله خواهد کرد. پریشیلا لودوسکی یک معترض سرشناس گفته که تظاهرات در بخش‌های مختلف پایتخت پاریس راه‌اندازی خواهد شد. تظاهرات واسکت زردها در اعتراض به افزایش مالیه تیل در فرانسه در ماه نوامبر سال 2018 با راهپیمایی وسیع از پاریس آغاز شد و در آن تقریباً 300 هزار نفر اشتراک کرده بودند. این تظاهرات ادامه یافت اما اشتراک کنندگان آن کمتر بودند.
خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:07 پس از چاشت با وقت کابل است. آنچه را در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد سرگیری روند تفتیش و بازشماری آرا امروز تصمیم می‌گیرد.
امروز رهبری کمیسیون مستقل انتخابات درباره آغاز تفتیش و بازشماری محلاتی که پیش از پیش مشخص شده بودند فیصله خواهد نمود.
نهادهای ناظر انتخابات می‌گویند که کمیسیون مستقل انتخابات نباید کارشکنی کند. در این مورد با سمیرا رسا سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان هم صحبت کرده ایم که در جریان برنامه میشنوید. تاجران پوست قرقل در کندوز از نبود بازار شکایت دارند و دلیل آن را چنین بیان می‌کنند.
دلیل از این یکی خوب همین خوشتالی ها باعث شده که گوسفند چیزی شگن داده کم شده، دیگه هم بازار خارجی از این خوقدر رونق نداره.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان مشنوید که تصمیم حکومت ایران در مورد افزایش قیمت تیل اعتراضات گسترده را در چندین شهر این کشور به همراه داشته و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت نشر می شود. در برنامه امروز
د تعلیم د سکتې په لوړېدو سره د مکتبونو په جوړېدو سره اوس کوشش شوی تر څو وکولای شي د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه کړي.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک دهی برنامه مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها منطوره که پیشتر هم گفتم که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته در مورد از سرگیری روند بازشماری و تفتیش آرا امروز تصمیم گرفته میشود. مسئولان در این کمیسیون امروز برای رادیو آزادی گفتند در این مورد با تیم های انتخاباتی و از به سیاسی گفتگو شده. در این حال کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید توقف روند بازشماری و تفتیش آرا بیشتر از این نباید زمانگیر شود. همکارم نسیم شفق با جزئیات بیشتر در استودیوی کابل رادیو آزادی است.
با عرض سلام، کمیسیون مستقل انتخابات تاکید میکند که در مورد اثرگیری روند تفتیش و بازشماری آرا با دسته های انتخاباتی صحبت شده و امروز در این باره تصمیم نهایی گرفته می شود. ذبیح الله سادات یکی از سخنگویان این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت که در این مورد در دو روز گذشته با تکت های انتخاباتی و جناهای سیاسی گفتگوهای مفصل انجام شده است. به گفته آقای سادات برای اعلان نتایج ابتدایی انتخابات انتخابات ریاست جمهوری نیاز است تا روند تفتیش و بازشماری آرا تکمیل شود.
رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با نمایندگان احزاب سیاسی و کاندیدان محترم ریاست جمهوری نشستایی داشتند. امروز رهبری کمیسیون مستقل انتخابات درباره آغاز تفتیش و بازشماری محلاتی که پیش از پیش مشخص شده بودند فیصله خواهد نمود.
کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه هفته گذشته روند بازشماری و تفتیش آرا را در 8255 محل در 34 ولایت افغانستان آغاز کرد، اما به علت مخالفت تیم‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل و شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری روز چهارشنبه این روند را متوقف کرد. هرچند این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات با استقبال برخی از تیم‌های انتخاباتی روبرو شد، اما برخی از نهادهای ناظر انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکید کردند که این توقف باید بسیار زمانگیر نباشد. محمد قاسم الیاسی، عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، حالا نیز میگوید که مردم افغانستان خواهان اعلان هرچه زودتر نتایج انتخابات هستند.
روند بازشماری زیاد متوقف نمانه، تقویم هم زیاد به تاخیر نیفتد. از طرف دیگر تمام تلاش شود که هرچه زودتر رضایت سیستم انتخاباتی هم به دست بیاید. مردم افغانستان به صبرانه منتظر اعلام نتایج ابتدایی دیگه بیش از این واقعا مردم حوصله ندارند.
کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این گفته بود که نتایج ابتدایی انتخابات در 23 ماه عقرب و نتایج نهایی آن در 15 ماه قوس اعلان خواهد شد. اما این کمیسیون هفته گذشته پس از متوقف شدن روند تفتیش و بازشماری آرا تاکید کرد که اعلان نتایج انتخابات بستگی به تکمیل شدن این پروسه دارد. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
در این حال نهادهای ناظر انتخابات میگویند کمیسیون مستقل انتخابات نباید کارشکنی کند. سمیرا رسا، سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان، بر رادیو آزادی گفت روند بازشماری و تفتیش آرا باید آغاز شود و نتایج انتخابات هم اعلان گردد. همکارم نسیم شفق در این مورد با خانم رسا مصاحبه ای را انجام داده که با هم یک جا میشنویم.
کمیسیون مستقل انتخابات اگرچه نباید از اول به صورت مکرر قانون را و یا تقویم انتخاباتی را نقض میکرد و این نقض بار بار توسط از او باعث شد که بی اعتباری ها و بی اعتمادی ها به میان بیاید و می تاریخ دومی که توسط از اینا اعلام شده بود باید تاریخ می بود که با توجه به امکانات دست داشتهشان این تاریخ را تعیین میکردن و کارهایی را قرار بود اینا پلان های خود را تطبیق کنند، ولی امیدوار هستیم که تاریخ هم به زودی تعیین شود و دیگر وقت کشی صورت نگیره که هر قدر وقت طولانی تر شود زمان فاکتور اصلی است در انتخابات و مو اندازه میزان بیباوری دستای انتخاباتی و مردم نسبت به انتخابات، فیصله‌های کمیسیون و پروسه انتخابات کمتر میشه.
حالا خانم رسا ببخشین، مشکل ای است که کمیسیون مستقل انتخابات میگه که ناگزیر هستند بر اساس اعتراضی که تیم‌های انتخاباتی داشتند در مورد روند بازشماری و تفتیش آرا، ناگزیر بودند که با اونا صحبت کنند و این صحبت‌ها را تا دو روز انجام دادند. فکر نمی‌کنین که مشکل تنها از کمیسیون انتخابات هم نباشه؟
خب به اساس طرز العمل انتخاباتی دستای انتخاباتی حق دارن درخواست ها، نگرانی ها و شکایت های خود را که در جریان پروسه انتخابات اینا می داشته باشن و یا شک و تردید های از اینا که نسبت به پروسه انتخابات به میان می آید با کمیسیون انتخابات مطرح بکنه و کمیسیون انتخابات هم به اساس طرز العمل انتخاباتی مکلف است که به خواست های مشروع از اینا پاسخ بگوید و قناعت بده اینا را. نکته نزاعی که قبل از بازشماری آرا به میان آمده بود در قسمت تفتیش آرا بود که به اساس طرز العمل لایحه اول تفتیش است، بعدش بازشماری، بعدش ابطال آرا است. اینا باید در قسمت تفتیش توجه بیشتر میکردن تا اینکه ما به این بحران سوق داده نمیشدیم و پس از او بازشماری را آغاز میکرد تا نیاز به توقف بازشماری هم نمیشد. ولی حالا هم این پروسه را دوباره آغاز میکنن، میشه که یک گام نیک و گام خوب باشه، ولی امیدوار هستم که یک بار دیگر ما شاهد خلافکاری های کمیسیون و دستای انتخاباتی بساس سرزلمان های انتخاباتی و قوانین نباشه.
حالا آنچه مهم است آغاز بازشماری و تفتیش است و همچنان اعلان نتایج ابتدایی انتخابات، اما آنچه مهم است شفافیت هم بسیار مهم است. ده. پس چی باید شوه که هم شفافیت به هم رضایت دسته های انتخاباتی و پذیرفتن نتایج انتخابات؟
حرکت طرف های انتخاباتی، کمیسیون های انتخابات، بخصوص کمیسیون مستقل انتخابات و دسته انتخاباتی مطابق به طرز العمل و قوانین انتخاباتی میتونه که پروسه را سلامتش مسئول نگاه بکنه. در ضمن هر دو طرف باید به اساس طرز العمل های انتخاباتی درخواست‌ها و نگرانی‌های خود را مطرح بکنه و پاسخگو و قناعت بخش باشه بر از اینا. در ضمن نظارت و موجودیت و حضور نهادهای ناظر، نماینده‌های دسته‌های انتخاباتی و نظارت از اینا از پروسه میتونه میزان شفافیت را انشالله بلند ببره.
سمیرا رسا سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
با نشر گزارش های بیشتر برخواهیم گشت. 1:15 پس از چاشت با وقت کابل از چند خبر اقتصادی آماده نشرن که همکارم فرشته ندا دنبال کرده.
وزارت مالی افغانستان طرح قانون بودجه سال مالی 1399 را برای تصویب به شورای ملی فرستاد. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت بودجه عادی سال مالی آینده 3% کاهش یافته، اما بودجه توسعه‌ای تغییری نیامده است. آقای مسجدی میگوید کل بودجه ملی سال مالی آینده 428 میلیارد افغانی است.
ما بعد از جلسات اجتماعی سفر به ولایات و دید با مردم و در نظر گرفتن برنامه های اقتصادی افغانستان این مسوده را ساختیم. 289 میلیارد از این پول یا بودجه عملیاتی است که در معاشات و خدمات دولتی استفاده میشه و 139 میلیارد از این پول انکشافی یا به خاطر برنامه های انکشافی است.
آقای مسجدی امیدوار است که شورای ملی پیش از آغاز سال مالی آینده طرح بودجه را تصویب کند تا برنامه های سال مالی 1399 مطابق این بودجه اجرا شود. وزارت معدن افغانستان میگوید این وزارت مطابق دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور برای جلوگیری از استخراج معدن برنامه‌هایی را روی دست گرفته است. عبدالقادر مطفی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت هدف از این کار تبدیل وزارت معدن به منبع عایداتی است.
هدف اساسی است که ما می‌خواهیم که وزارت من بعد مبدل به یک منبع عایداتی برای دولت افغانستان باشه و بیشترین تمرکز ما روی پروژه ها و روی پروسه‌های که ما بسانیم بیشترین فرصت که وزارت مبدل به وزارت عایداتی بکنه.
با گفته آقای مطفی روند بررسی برخی قراردادهای استخراج معدن نیز آغاز شده است. پیش از این گزارش ها در مورد استخراج غیرقانونی معدن از سوی شماره از زورمندان و مخالفین مسلح نیز به نشر رسیده بود. و ارزش افغانی در برابر برخی از ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 45 پول، 1 یورو 86 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 85 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 500 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور میکنیم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه میشنوین که تصمیم حکومت ایران در مورد افزایش قیمت تل اعتراضات گسترده در چندین شهر این کشور را در پی داشته. خبرگزاری دولتی ایرنا امروز گزارش داد که اعتراضات در شهر سیرجان صورت گرفت و معترضان بر ذخیره‌گاه تل این شهر هجوم بردند و قصد داشتند آن را آتش بزنند، اما نیروهای امنیتی مانع آنها شدند. امین اکنون رضا حقیقت نژاد خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی را در استودیو پی یک با خود دارم و جزئیات بیشتر از اونا میپرسم. آقای حقیقت نژاد سلام به شما، خوش آمدین به استودیو. حکومت ایران دو روز پیش اعلان کرد که فروش تیل را سهمیه بندی میکنه و قیمت آن را افزایش میده. این جیره بندی چگونه صورت گرفته و قیمت ها چقدر افزایش یافته؟
منم سلام عرض میکنم. حکومت ایران همیشه اعتقاد داره که بنزین در ایران خیلی ارزان‌تر هست از کشورهای دیگه و مردم ثروتمند بیشتر بنزین رو مصرف می‌کنند و در واقع اون دولت باید بابت این بنزین یارانه بده، بنزین رو ارزان‌تر به مردم بده، ولی مردم ثروتمند هستن که این بنزین رو مصرف می‌کنند و مردم فقیرتر چیزی در این وسط گیرشون نمیاد. به همین دولت اومده افزایش قیمت داده. بنزینی که آزاد قبلا لیتر 1000 تومان بود، این رو افزایش داده به 3000 تومان و گفته که پولی که از این مسیر به دست میاره اون پول رو در قالب یارانه، که این یارانه ماهانه 55000 تومان، 45000 تومان، بسته به تعداد خانواده ها متفاوت هست این یارانه، ولی به طور میانگین هر نفر 45000 تومان به افراد میپردازه تا به یک نوعی اون پولی که قرار بود قبلاً به ثروتمندا داده بشه به همه افراد جامعه داده بشه. ولی مردم اعتقاد دارن که وقتی قیمت بنزین در ایران افزایش پیدا میکنه تورم خیلی زیادی رو خواهیم داشت و همه چی گرون میشه و انقدر این تورم زیاد میشه که این کمک ماهی 45000 تومان دولت هیچ کاری نمیکنه و به همین جهت هم به این تصمیم خیلی اعتراض دارن.
اما ایران خود یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت در جهان است. چرا اکنون سهمیه بندی را در بخش بنزین یا تیل میخواهد داشته باشه؟
مهمترین مشکلی که ایران الان باش مواجه افزایش روزافزون بنزین در ایرانه که الان به حدود 100 میلیون لیتر در روز رسیده و دولت میگه که اگر که من این قیمت رو افزایش بدم باعث میشه که یه مقداری بنزین کمتر مصرف بشه. ولی دلیل دیگر هم اینه که دولت میگه که در شرایطی که الان با تحریم زیادی مواجه هست و نفت نمیتونه بفروشه و از نظر درآمدها خیلی مشکل داره، پول نداره که بره بنزین گرون بخره، بنزین گرون تولید بکنه و بعد اون بنزین رو بیاد با نرخ ارزون به مردم بفروشه. به همین جهت قیمت بنزین رو آزاد کرده تا یک نوعی اون خرج خودش رو کمتر بکنه.
خب ما در آغاز هم گفتیم که این تصمیم حکومت ایران خشم باشندگان ایران برانگیخته و باعث از این هم شده که اعتراضات گسترده در چندین شهرها آغاز بشه. شما در این مورد اگر جزئیات بتین در مورد این اعتراضات که صورت گرفته؟
به صورت رسمی میدونه که در ایران الان رسانه ها هیچ خبری منتشر نمی کنن، خیلی محدود. خبرگزاری ایرنا چند تا رو تایید کرده، ولی اون چیزی که در شبکه‌های اجتماعی اومده اینه که در 15 شهر ما اعتراض هایی داشتیم. در یک شهر گفته شده که یک ویدئویی منتشر شده که یک نفر بر اثر شلیک ماموران دولتی کشته شده، ولی هنوز صحت این ویدئو به صورت رسمی تایید نشده. عمده این شهرها شهرهایی هستن که مردمشون با مشکلات زیادی مواجه هستن، مردم فقیر هستن و وعده دادن که امروز هم تظاهرات رو ادامه خواهد داد. ولی مثلا در تهران که خبر خاصی نبوده و حالا امروز هم که برف باریده ممکنه اینم مؤثر باشه که خیلی تظاهرات خاصی نداشته باشیم. ولی الان بحث‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی به خصوص در توییتر و تلگرام در مورد ادامه تظاهرات و اعتراضات هست. برخی از مقام‌های دولتی هم یا مقام‌های حکومتی هم مخالفت کردن. میدونید که این تصمیم رو در یک جایی اعلام کردن که هم رئیس قوه قضایی ایران، هم رئیس مجلس ایران و هم رئیس جمهور ایران، یعنی هر سه اونها این مصوبه رو امضا کردن. ولی برخی از مقامات حکومت امروز اعلام کرده بودن که مخالف این تصمیم هستند. باید دید که این ادامه اعتراضات به کجا میرسه.
بسیار بسیار تشکر از شما رضا حقیقت نژاد، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی را با خود داشتم که در مورد تصمیم حکومت ایران در مورد افزایش قیمت تیل در آن کشور جزئیات میداد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم فرشته ندا مرور کرده که با هم یک جا میشنویم.
روزنامه دنیا در سرمقاله خود از کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کرده که با وجود تعهدات کمیسیون مستقل انتخابات باز هم نتوانست برای دومین بار نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند. سرمقاله نویس با اشاره به سیستم گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افزوده است: به همین دلیل آنان میان خود هم تفاهم ندارند. با باور سرمقاله نویس، با گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات با همین ترکیب کنونی، مقامات افغان میخواستند ناممکن را ممکن بسازند که این کار صورت نگرفت. روزنامه اصلاح در سرمقاله خود تاکید کرده است کمیسیون مستقل انتخابات قناعت تیم‌های انتخاباتی را باید به دست آورد. با باور نویسنده، اگر قناعت تیم‌های انتخاباتی حاصل شد، در آن صورت به نظر می‌رسد که کمیسیون مستقل انتخابات بر بنیاد قانون انتخابات، مقررات موجود و طرز العمل‌ها کارهای خود را پیش می‌برد. سرمقاله نویس اصلاح معتقد است که اگر بار دیگر تقویم انتخابات نقض شود، کار خوبی نیست، بلکه تاثیر بسیار ناگوار دارد. نویسنده افزوده، حالا نیاز است که بار دیگر اعتماد مردم نسبت به این روند جلب شود. روزنامه تاکید کرده که تقویم انتخاباتی باید به گونه ای ترتیب شود که کمیسیون خود مجبور به نقض آن نشود. به نظر اصلاح، کمیسیون باید با کسب قناعت تمام طرفها سرنوشت رأی مردم را تعیین و نتایج ابتدایی را بدون تأخیر اعلام کند. روزنامه سرخط در سرمقاله خود با عنوان کمیسیون مستقل انتخابات یا غیر مستقل از تأخیر اعلام نتایج ابتدایی انتخابات انتقاد کرده است. به نظر روزنامه، این امر به استقلال کمیسیون و اعتماد نسبی مردم به آن را آسیب می رساند. سرمقاله نویس سرخط افزوده که برخی تیم‌ها حالا کمیسیون مستقل انتخابات را غیر مستقل کرده، چرا تا زمانی که قناعت آنها حاصل نشده نتایج اعلام نمی شود. نویسنده تاکید کرده که کمیسیون مستقل انتخابات مسئول است که با رأی مردم شوخی و به خواست نامزدان عمل نکند. سرخط افزوده که کمیسیون فرمایش کسی را قبول نکند و با رعایت قانون انتخابات و طرز عمل‌های موجود نتایج را اعلام کند. با باور سرمقاله نویس روزنامه، اگر کمیسیون این کار را نکند، دیری نخواهد بود که سناریو و بحران انتخابات سال 2014 تکرار خواهد شد. به نظر سرخط، در آن صورت تمام مسئولیت بر عهده کمیسیون مستقل انتخابات خواهد بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تاجران پوست قرقل در ولایت کندز میگویند سالهای گذشته در این ولایت حدود 70,000 پوست قرقل به کشورهای اروپایی صادر میشد، اما امسال حدود 7,000 پوست قرقل به بیرون از کشور صادر شده. دلیل این کاهش را در گزارش از همکارم اجمل آریان از کندز میشنوید.
در کندز نسبت به پارسال صادرات پوست قرقل کاهش یافته است. قرقل از زمانهای قدیم برای مالداران و تاجران در شمال و شمال شرق افغانستان منبع مهم درآمد بوده. قرقل پوستی برای نوزاد گوسپندی است. صاحبان چنین گوسپند پوست نوزاد را به محض اینکه متولد شد، پیش از آن که مادرش بلیسد، سرش را میبرند و پوستش را میکنند تا گل و خطهای موی پوست خراب نشود. عبدالباقی تاجر پوست قرقل در کندز به رادیو آزادی گفت که سالهای گذشته از این ولایت حدود 7,000 پوست قرقل صادر می شد، اما امسال حدود 7,000 پوست قرقل به بیرون از کشور صادر شده است.
در این رازی یکی خوب همین خوشتالی ها باعث شده که گوسپند چیزی شگن داده کم شده، دیگه هم بازار خارجی ازی اوقدر رونق نداره. نمیفهم بخاطر چی است که هیچ امسال هیچ فروش نشدم پوست قرقل که اصلا گرفته بودم، برای امسال هم بعد از شما مانده تجاره هیچ خرید نکردم.
دوست محمد از مالداران کندز میگید که بهای پوست قرقل پایین بود و به همین دلیل مالداران بهای قرقل را نکشتند و نگهداری کردند.
خواستم که زیاد بود، امسال کم بود. از خاطر اینکه 42 دلار بود، کوتا برات بگویم که 11 دلار شده. کس نمیکشه گوسفند. مالداری خوب است، اوج است.
در این زمان مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندز میگن که چند سال قبل پوست قرقل از این ولایت به کشورهای خارجی صادر میشد، اما امسال صادراتش کاهش یافته است. مسعود وحدت سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت
میتونیم بگیم که پوست قرقل هم دیگه تقریبا فراموش شده، بیخی اصلا یکی کاهش یافته در جایش باشه. من فکر میکنم بیخی موضوع فراموش شده، باید بالای ازی بسیار زیاد جدی توجه شود تا اینکه پوست قرقل صادراتش دوباره رونق پیدا بکنه.
در همین حال محمد عارف مدیر اداری انستیتوت قرقل شمال در ولایت بلخ نیز تایید میکند که پوست قرقل بازار داخلی ندارد و تقاضای بازار خارجی هم کمتر شده و به همین دلیل قیمت پوست قرقل کاهش یافته است.
قبل از بازار داخلی اونقدر خوب نبود. پوست سرتی ما اکثرت میرفت با کشورهای آسیای میانه، میرفت با طرف فنلند و دانمارک میرفت. رسیدن به کشور دانمارک هم صادرات نداریم. اونجا کمپانی از اونها به حساب تقاضا ندارن، تقاضا در بازار بر مجموع کمتر است و با این حساب قیمت ها پایان آمده است. تاجرای ما شاکی است.
با این حال مسئولان ریاست حفاظت محیط زیست کندز کشتار برهای قرقل را نادرس می خوانند و هشدار می دهند که اگر مالداران به کشتار برهای قرقل ادامه دهند جریمه نقدی خواهند شد.
تا لحظات دیگر برنامه افتوار شکست سکوت نشر خواهد شد. با رادیو آزادی باشین تا این برنامه جالب بشنوین. یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل، ستار فروغ باز هم به استودیو آمده تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید درباره اثرگیری روند تفتیش و بازشماری آرای بیش از 8000 محل رایدهی امروز تصمیم گرفته خواهد شد. مقام ها میگویند که در جریان عملیات نظامی در ولایت قندهار 7 شورشی طالبان کشته و ده تن دیگرشان زخمی شدند. خواجه یحیی علوی سخنگوی قول اردوی 205 اتل به رادیو آزادی امروز گفت این عملیات به روز جمعه در ولسوالی میوند راه اندازی شد. در یک رویداد دیگر مردان مسلح امروز یک زرگر را در شهر قندهار به ضرب گلوله کشتند. پلیس سمنگان 11 تن را به اتهام دست داشتن در جرایم مختلف بازداشت کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دو افسر اردوی این کشور را که به جنایت‌های جنگی در افغانستان متهم هستند عفو کرده است. تصمیم حکومت ایران مبنی بر افزایش قیمت تیل با اعتراض‌های پراکنده در چند شهر این کشور به همراه شد و معترضان موسوم به واسکت زردها در فرانسه در نظر دارند که یک رشته راهپیمایی‌های سراسری را امروز و فردا راه‌اندازی کنند. این راهپیمایی به یادبود سالگرد جنبش ضد حکومت که آنها یک سال پیش شکل دادند صورت می‌گیرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم، جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه شکست سکوت آماده نشر است.
نور بسدی،
شکست سکوت.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه هفته شکست سکوت با من مرسلی نرسلا خوش آمدین. هلمند که از جمله ولایت ناامن خوانده می شود و قربانی اصلی جنگ جاری در این ولایت نیز مردم ملکیان، در کنار تحمل بار جنگ، امکانات محدود صحی و حتی عدم دسترسی باشنده‌های این ولایت به ویژه زنان در برخی ولسوالی ها به خدمات صحی باشنده های ولایت را به مشکل روبرو کرده. در هلمند ولایت اوسیدون کی وی به دغه ولایت کی ډیری فعال روغتیایی مرکزونه په مرکز لخکرګه او مرکزی سیمو کې دي، او د لرو پرتو سیمو څخه خزی نشي کولای د اجنټ نامنی او د جګړې دوام له امله نشي کولای دغه روغتیایی مرکزونو ته د خپل ستونزو د حل لپاره مراجعه وکړي. د نور بسته د دې اونۍ په خبرونه کې په هلمند ولایت کې لمدني فعال ډاکټر اغلی سوما عظیمی سره په هلمند ولایت کې د خلکو پر روغتیایي ستونزو او د غرض د وضعیت د ښکېدو لپاره پر وړاندیزونو بحث کوو. اغلی عظیمی د هلمند ولایت څخه زموږ سره په لاین کې د اغلی عظیمی خبرونې ته ښه راغلاست.
السلام علیکم.
بله، ډېره مننه له دې نه چې خبرونه کې موږ سره برخه اخلي. لومړی که په عمومي توګه په هلمند ولایت کې په روغتیایي امکاناتو او روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي باندې بحث کړو، وروسته به راشو د میرمنو واسطه.
ډېر ښه. نو د صحي خدماتو په وړاندې په هلمند کې خو نقاطو ته اشاره وکړم. لکه څنګه چې په افغانستان کې نه یوازې صحت بلکې ټول تاسیسات د تیرو څلوېښت کلونو جګړو په امتداد تخریب شوي دي، خراب شوي دي. د خلکو ذهنیتونه، د خلکو د سواد کچه، مکتبونه، شفاخانې، هر څه تخریب شوي او ویجاړ شوي دي. خو په تیرو څو لسیزو کې WHO کوشش کړی تر څو داسې یو سیستم رامنځته کړي چې وکولای شي د کلي، قصباتو، شعارونو په سطحه باندې میډوایف چې دی یا هم قابلې جوړ دوایي وروځي تر څو وکولای شي په خپله سطحه د مور ماشوم د مړینې کچه راټیټه کړي او یا هم مخنیوی وشي. دا تقریبا د 2003 او 2002 او 2003 څخه دا پروسه د WHO لخوا شروع شوی داد او تر اوسه دوام لري چې په دې عرصه کې ډېر زیات پرمختګونه شوي. که څه هم دا پرمختګونه د دې نه دي چې ووایو بس دی، ولې بیا هم نور پرمختګو ته ضرورت شته.
بله، دا خو هغه خدمات دي چې تاسو اشاره ورته کړې چې له 2003 او 2002 کال نه را په دې خوا دا پیل شوي دي. ډبلیو ایچ او له خوا نه دلته اصلي بس د هغه فضا یا محیط چې په هلمند کې دی د نامنی، البته په دې باندې وغږیږو چې څونه امکان د دې شته چې خلک دغه روغتیایي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي، ځکه ډېری سیمو کې جګړه ده او خلک نشي کولای مرکزونو ته لاړ شي او هلته هغه روغتیایي ستونزې چې دي، روغتیایي خدمات چې دي، لغې استفاده وکړي.
ډېر ښه، زه به در سره خپل نظر شریک کړم په دې برخه کې. لکه څنګه چې دا معلومه خبر ده، د مور او ماشوم مړینه تقریبا چې په ټوله نړۍ کې زیاته ده، خو په افغانستان کې او بل خصوص په هلمند کې. هلمند یو له هغو ښارونو نه ده چې دا کچه پکې ډېره زیاته ده، ولې ورځ تر بلې د صحت په پوهېدلو سره چې د تعلیم کچې د تعلیم د څه کچې په لوړېدو سره د مکتبونو په جوړېدو سره اوس کوشش شوی تر څو وکولای شي د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه کړي او مخنیوی ترې وکړي. او دا شی باعث ګرځېدلی چې څنګه وکولای شو په منظم شکل سره ماشومان وزېژو او وزېژول شي. او د دې لپاره یو مهمه برخه چې فاميلي پلانینګ بلل کیږي. فاميلي پلانینګ خپله د وزارت د ستراتیژي یو مهمه برخه ده چې څنګه کولای شو په یو منظم شکل د یو ماشوم او بل ماشوم ترمنځ فاصله راشي، څنګه وکولای شو د مور د مور صحت ته نوره توجه وکړو، او په عین حال کې د مور د صحت سره سره دوی ته باید صحیح بشپړ روغتیایي تعلیمات ورکړل شي. د دې ټولو کارونو سره سره چې په افغانستان کې شوي، بیا هم چون زموږ جامعه او سنتي جامعه د پرواز او رواج کلتور او ننات ولاړه جامعه ده، خو بیا هم اوس هم زموږ بعضې خراب رواجونه دي چې باعث ګرځي چې مور او ماشوم د د خویندو او میندو بشپړ پاملرنه ونه شي. مثلا په کلي کې یو سپین سرې د په خاص ډول د هلمند په بعضې ولسوالۍ کې دا ډېر منځ ته راځي، ډېر ور سره مخ کېږي. چې په مثلا په یو کلي کې یو سپین سرې چې په چینه مسله کې ده، نه د طبابت قانون ورته معلوم ده او نه هم مثال په دې پوهېږي چې څه باید وکړو څه باید ونه کړو. پاک شرایط نه مراتول دي، دا شی نه ډېر مخته راځي چې مثلا دا ښځه پورته کېږي او خور ته ولادت ورکوي، او مثلا هغه چاپېریال یا محیط دې ته نه وي اماده چې هغه ته ولادت ورکړي. نو دغه شی نه دي چې د مور او ماشوم ترمنځ ډېر مشکلات ډېرې خبرې منځته راوړي او دا کچه ډېره زیاته وي. او لکه مثال دا چې د طبابت په قانون نه ده خبره، بیا هم دا پورته کېږي او خور ته ولادت ورکوي. او دا یو معلومه خبر ده چې د ولادت پروسه یو مغلق او پیچلې پروسه ده چې په ډېر شدید شکل او په ډېر جدي شکل سره د مور او ماشوم مراقبت ته ضرورت لري، منظم محیط ته ضرورت لري، منظم دوا ته ضرورت لري، منظم سټاپ ته ضرورت لري، تر څو مور پکې آرام او احساس وکړي. مور د هرې نگاه نه باید بېغمه اوسي چې یعنې هیڅ مشکل به رامنځته نه شي. دا یو چاپېریال یو محیط ته ضرورت لري. کوم چې په هغه کلي کې چې مثال دا ښځه په ورکې ولادت ورکوي، هغه هلته نه وي اماده چې په دې کې بعضې شیان دي چې د مور د ولادت په وخت کې ورته بعض ډېره پاملرنه وشي، لکه مثال د فشار کنټرول دی، حیاتي علائم دي، د وینې د زیاتې باید مخنیوی وشي. دا ټول مسایل ډېر جدي دي، ولې په کلي کې کوچنیان زېږېدل کېږي هغه دی چې مختلفو مشکلاتو سره.
بله، زه غواړم بله لکه تاسو چې اشاره وکړه چې هم روغتیا وزارت له خوا تاسو هغه پلان درکړل شوی دی، خو دې ته په کتو چې سیمې ناامنه دي او خلک هم تاسو چې اشاره وکړه سواد کچه ډېره ټیټه ده، د پرسونل له لحاظه څونه امکان شته چې تاسو دغه برنامې تطبیق کړئ؟ ځکه نام نو سیمو ته لاړ شئ اول ته خلکو ته په دې اړه آگاهي ورکړئ.
خبره درته کوم، لکه مثال دا خو معلومه خبر ده چې زمونږ وظیفه ده د صحي خدماتو د مدیرانو د کارکوونکو وظیفه ده، چې راځم دې خبرې ته خپل باور سره. او یو بله خبره چې باید حتماً وشي، حتماً د یادونې وړ ده، هغه دا چې زموږ په جامعه کې ښځو ته یو مثال داسې یو رقم کتل کېږي لکه د هغوی بیرون تګ یا ډاکټر ته تګ یو شرم ګڼل کېږي. او نارینه مثال بعضې نارینه یې دی چې وایي چې زه ښځه ډاکټر ته نه بیایم، ښځې سره زه ډاکټر ته نه ځم، په موټر کې نه سپروم، په موټر سکل زه شرمېږم چې دا بیایم. دا ده او هغه ده، دغه شی نه دي چې مثال د مور او د ماشوم د مړینې کچه ډېره وي. او مثال لکه هغه نارینه چې وایي چې زه په دې باندې شرمېږم دغه لپاره صحي خدماتو ته ضرورت لرو. مثال لکه دا باید کور تر کوره دا خبرې ورسېږي چې مثال د هغوی ذهنونه باید فعال شي، او مثال د بیچاره بې تعلیمه خویندو د صحت سره ځل دا ډېر غټه جفا ده چې دوی داسې یو فکر لري چې دا شرم ده چې دا په موټر کې بیا یم، یا زه دا ډاکټر ته بیا یا سره ډاکټر ته ځم. دا ټول مثال ډېر منفي نقاط دي چې دوی په خپل ذهنو کې لري، او دا په ټولو هلو
بلې اورم سم غږ بلې مېره بني
او په مثال دا په موږ ټولو باندې فرض ده، په صحیح کارکوونکو باندې فرض ده، د دولت په صحیح مامورینو باندې فرض ده، تر څو کور په کور صحیح معلومات ورکړل شي، او تر څو چې وکولای شي د خویندو حق هغوی ته ورکړل شي، او د خویندې باید په صحیح وخت باندې ډاکټر معاینه خانې ته ځورل شي. ځې کورونه د نارینه او ذهنونه باید جوړ کړي، هغوی ته باید یو روشن فکري ورکړل شي. او زمونږ په نظر په تېرو شلو کلونو کې دا کار ډېر جوی دی دلته، دا ځینې ده چې کار نه دی جوی، ولې اوس هم کار ته ضرورت لرو. او کار هغه وخت کېږي چې د ټولنې سترګې خلاصې شي، او د ټولنې سترګې هغه وخت خلاصولی شو چې مثلا دوی ته دغه معلومات کور تر کوره ورسوو. ځکه مثال بعضې فامیلونه دي چې که مثال دلته یو غونډه ونیسو دې په اړه، نو بعضې هغه کورونه چې اصلا موږ ورته غواړو دغه غونډه ونیسو هغه دلته اجازه نه لري چې دلته راشي. نو د دې لپاره مهمه ده چې هغه که د ورقې د لارې وي، که د کور ته د تګ له لارې وي، که د کمپاینو د لارې وي، نو دغه زه فکر کوم چې یوازینۍ لاره ده چې دوی فکرونه
تر اوسه پورې داسې کمپاینونه په ولسوالۍ په کچه البته ترسره شوي دي، تر څو خلکو تاسو آګاهي ورکړي. او کله چې تاسو کمپاین ترسره کړی دی، د خلکو استقبال څنګه دی، خلک برخورد څنګه دی، دا په ټولنه کې دا شی چې تاسو آګاهي ورکوئ دا د جذب وړ ده، خلک په دې باندې عمل کوي، وروسته تاسو څه تغییر احساس کړی دی؟
ترشي درته که زه خپل د ځان په اړه درته ما چې مثال کوم دفتر کې کار کړی، د خپل ډبلیو ایچ او دفتر سره ما کار کړی، او زه چې کله ساحو ته تللم همداز ما وظیفه وه چې زه باید هغوی ته دا توصیه ورکړم چې مثال ماشوم ته څنګه شیدې ورکوي، ماشوم سره څنګه برخورد باید وکړي، ماشوم سره مثال د دغه وړکیتوب نه تاسو څنګه رویه کوي، هغه هماغه عادت کېږي. هغه د ما وظیفې مطابق ما دا کارونه کړي دي. کوم د څه خاص کمپاینونه ما نه لیدلې. مثلا یو څوک په یو دفتر کې کار کوي، هغه ځي په ولسوالیو کې دا کمپاین کوي، هغه خپل د وظیفې له طرفه چې دا مجبور ده چې باید دا کار وکړي. ما خپله دغه کار کړی د دفتر د خوانه، او نور څه خاص کمپاینونه نه لیدلې.
بلې، د دې نتیجه څنګه وه؟ څومره تغییر تاسو به احساس کړی وروسته داسې خبرونه یا برنامونه چې تاسو اجرا کړي دي؟
ولا په دې کې موږ خپله ډېر تغییر ولیدل. کومې ساحې ته چې زه خپله تلم، هغه داسې نه و چې زه په ورغلم او بس هغه به بیا ما همداسې پرېښوده. هغه به موږ تعقیبه و چې توده مثال هلته څومره مثبت نقاط راغلي دي، څومره اضافه شوي، څومره کم شوي دي. هغه کوم ساحې چې موږ خپله دا ټرېننګ ورکو، په هغې کې موږ ډېر تغییرات ولیدل او مثبت تغییرات مو ولیدل، او خلک هم ډېر خوشحاله وو. او بیا مثال لکه په کوم ډبلیو ایچ او دفتر کې چې موږ کار کوو، هلته یوازې نه ده چې مثال څنګه ماشوم ته شیدې ورکول شي، څنګه د ماشوم سره برخورد شي، نه یوازې ده، بلکې دا هم و چې مثال په کور کې یو فامیل خپل د خاوند سره یا خاوند د مېرمن سره راځي نه په ژوند کولو کې، یا جنجالونه یې ترمنځ وو، نو دوی بیا موږ مجبوره کړه، دوی موږ تشویق کړه چې راځي دفتر ته خپل مشکلات ووایو، او هغه تر موږ خبر د حل لاره جوړول، یا یو طرف یا بل طرف مطلب دلته دوی ته موږ د حل لاره جوړو. نو دا هغه کمپاینونه موږ ولیدل چې دوی راتلل دفتر ته، هغه خلک ته اجازه یې نه درلوده، بس د هغې نه بیا دوی راغله دفتر ته، دوی مشکلات موږ حلول.
بلې، ډېره زیاته مننه. زه به د خپرونې سره د اړیکې شمېرې اورېدونکو ته ووایم، دوی کولی شي له دې شمېرو څخه په استفادې خپلې پوښتنې او نظریات له موږ سره مطرح کړي. له خپرونې سره د اړیکې شمېرې دي 0995 45 40. د خپرونې بله شمېره ده 0200 23 25. بلې اورېدونکي، له واورو څوک دي او له کوم ځای څخه اړیکه نیولې؟ بلې، السلام علیکم.
السلام علیکم،
مهربانی، څوک یاست؟ کوم ځای څخه ماړی کنی ولې؟ بلې،
جعفری له هلمند باندې اړیکه نیول.
بله مهرباني. بل نوم هم بله متوجه نشوم مهرباني یو ځل نوم بیا راته وای.
جعفری.
بله جعفری صاحب. بله مهرباني له هلمند ولایت. بله مهرباني. بله جعفری صاحب مغه غوري.
بله
بله جعفری صاحب مهرباني وکړئ چې تاسو غوړم پښتنه لری کې نظر لری مهرباني وکړئ.
السلام علیکم زما د من منی خور صدا پښتنه په علم کې دا یونانی د وخانی اندیر زیات دي یعنی دا خلک دا ته دایو کې دا د خور نظر باندې غواړم.
بله بله ساسو بله ساس پختنه وخت ساتمن به زمنګ ملمنه تاسو جواب کی منه نه تاسو لای کیڅه. بله 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 د دې پختنه بیا تاسو تکرار کوم روسا یو بل اوریدم کله ور دوه ورځې دې پختنه څه ور تاسو سره ګرځو. بله السلام علیکم. بله اسمه غاوري. بله مستاسو غږ زاورم مهرباني وکي. بله پښتنه لري څوک یاست؟ بله سلام علیکم. الو
و پښتنه لرو پښتنه دغه موږ وڅنګ خوک ډاکټر هم تم کار لګي او د نایو له سالي د ګټراک موږ د شپې کوزې به یو ورسه منظور ورشه استو پر تا نو ته موږ خپل دماغ نه سلاف شارته شارته چې تللو هغه یو ساعت یو نیم ساعت لارو ډېر مشکل مو د پاره زنانه مریضي د پاره دي ته اوس روغتیايي کلینیک کې هم کار نه شته.
او بخې نوم هم څه دی او کوم ځای څخه مړیکه نیولې وه؟ ناوی ولسوال نه ډیره منن وکیل رور ژوند سيادت من ان شاء الله تاسو پوښتنه ځواب وي. بل اوریدونکو هم لرو او څوک دی؟ بل السلام علیکم.
السلام علیکم.
بله السلام علیکم. بله بفرمایید کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟
السلام علیکم. خوی من سلام علیکم به شما به دکتر صاحب محترم مهمان شما.
بله السلام علیکم. اخونزاده صاحب بفرمایید.
از مهمان محترم شما سلام.
بله بفرمایید.
سوال کنم زبده و دیو وایین چه افغانان چه دی اکثر چه دی دا د کلو کلو څخه دا غوړی وایي چې دا چې دې په کورو کې څه دا ګانس نه سېدم چې معنا دا غوړی دا د ورکی به خطر دا چې وړاندې مشکل پیښ شي هغه د کلی راځي چې و څه خو دا غوښتنه کوي چې دا څه دا معنا دا خلک چې هغه دې شخصي د ولادت کلینیک ته مراجعه کوي. بیا په کلینیک کې داسې قابلي دوی او پنځه سل میاشتې داسې وایي دا قابلګي ما تجربه نه لري د کار تجربه نه لري دوی چې داسې څخه فارغ شي یو ځای مقرر شي بالا کار تجربه نه لري دا مریض ښځې چې ودوی ته راشي یو څلور پنځه ولس خو د دې د لاسه په تلپات ځي بعد بیا روبال اسلاولی بل هغه یو کم تعلیمان سره په خپلتي باندې پیڅه چې سامه ولادت وکړي د مېرمنه څخه ما سوال ده چې دا تجربه قابلیت یې ولې یو ځای مقرر وي ولې یو تجربه نه کړل د سره کار نه کړي تجربه باز دې د ملکارو.